السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمنو تنبای وا که څه هم په دې اړه ښکاره شمیرې شریک نه کړي، خو ویلي دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغې دا هم ویلي چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د ازادي راډیو د قرغیزی څانګې سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیزو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول لمخنه په ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیخه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ تواده راکړ شو چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت ده او واقعیت ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لارې خرافي ګړندېږي. به څوک ځلنه خکې چې په دې لار باندې ترانزیت کی تجارت کی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیخه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولی ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوخت دي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال شغورلې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوال لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه جنجالي شوې، له لیبیا تښتېدلې ده. د خبره نیویارک ټایمز او اسوشیټډ پریس راپور کړي. د لیبیا خبری اجانس ایسا مخکې ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوي، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په یو پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې. او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ابایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړي، خو ځینو بیا په دې اقدام نیوکه کړې او ملنډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19مې پیړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سختو قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لري کړي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د اسلامي سمبولونو په اړه د ورته قوانینو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده، او وخت نا وخت پکې د په دې اړه اعتراضونه کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محروم نجونې څول
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص او کینړیوال پرسمت پیژنې کینه پیژنې مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامي اغیز څه کېدای شي؟
اعلامي مهمه دي، اما د اعلامیو ترڅنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډیر مهم دی.
د نورستان په یو ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو غږولی
چې چون هلتا اوبه هم نشته او دسی امکانات هم نلری چی ده خلکو ده لاسوشی خدای نخواسته در دیر دی خواته و خواته لری لرن نشی.
او ده کرکیت افغان لوب دلا آسیا کپ لپاره پاکستان ته رسیدلی.
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګ د راتلونکو نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وایي افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې پخوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیر بیا مېرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې د همګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا شپږ سوه افغان محصلین د سیمې په پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوم پکې برخه اخیستی وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي عالیه او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي. ازادي راډیو ته خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د هلکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبانو د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته. ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکای د سفارت د اعلامیه ډیره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان چې د نجونو هلته تیاره کې مناسبه وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک مانع د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوشي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بینالمللي ټولنه ورسره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بینالمللي ټولنه په دوی باندې بندیزونه وضع کوي، او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامیې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي ووسي او څوک ماسه په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم کوم شی چې طالبانو دوی ته ویلی چې موږ بشري حقونه مراته او د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره باندې له افغاني مذاکرات کوو. مهم هم دا و چې دوی باید خپله هغه وعدې چې کړی به د هغه پلی کړی به خصه باندې له افغاني مذاکرات، او دوی باید دنجونو دغه خصوصا تعلیم او د کار موضوع به جدان دی په داخپل هغه کرا وسی په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه وه، نو ځکه طالبان په ډېره اسانۍ هغه صرف هغه شفاهي وعدې سکړي هغه نیمه خو ګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پرنجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې لویدیز نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او کنه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
ها زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعاً هغوی خپله سخت دریځ دي او دغه سخت دریځ د طالبانو لپاره د بینالمللي ټولنې شناخت یا عدم شناخت هم ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي، خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوه په مذاکراتو کې دخیل او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بینالمللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نو هغوی لپاره دومره سختریزي جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې د واک چېتنان دي او دا کسان هم نه دي واقعا دغسې فکر کوي او دغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جپی کې چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغه لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکی کړو خیر و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالۍ تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید او کاروبار کمرنګه شوی. دوی وایي د خامو موادو د بیو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالیو تولید او بازار کمرنګ شي. نور تفصیل په دې راپور کې و.
غالی جزئی بلمدن از خانه ده.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالي اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډیره میرمنو کار کوي، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغه یې رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناشتې دي. نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کم کړي او د خلکو اقتصادي ستونزې بیا د افغاني غالیو مارکیټ کم رنګ کړي دي. نوموړی وای
کار و بازار قالین بسیار خراب شده ده ای سال ها.
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډیر زیات خراب شوی. په ځنګړي ډول مواد وبیل وړي شوی او خلک چې غالۍ نه پیری پیسې له افغانستان اورکی شوی. پلور نه لرو، تیر کال کې مو هیڅ پلور نه راکړی ځکه موږ د غالیو اوبدل ډیرو ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي، نو ټول بې کاره دي ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي ل تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالۍ او د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحران سیاسي وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات، تولید، بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په سیر د افغاني غالیو صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي،
هم تولید کننده و هم کارګر.
و مغختل د افغانی غالیو د تولید او بازار پاړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوئی کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 260,000 متره غالۍ صادر شوې دي. نوموړی وایي
د 1902 کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 260 متره غالۍ کېږي او 4,400,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو له ډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي
غالی اوبدل زما د ژوند یوه برخه ده. له لسو کلونو راهیسې تر اوسه پورې چې زه یو اویا کلنه یم ما د غالی اوبدلو سره ژوند کړی دی. په ژمي کې دلته کار کول ستونزمن دي. مو به دلته اور بل کړ، لاسونه به مو ګرم کړ، بیا به مو کار کوه. که غالی اوبدل نه وي موږ خواړه نه لرو. دلته هېڅ شی نشته. موږ هر څه په پور اخلو. موږ پیسې نه لرو. موږ هېڅ نه لرو.
دا میرمن وایي تر څو چې سترګې کار کوي د غالۍ اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالۍ اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي جربه د دوی لخوا پرانیستل شي، خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمينه برابر شي، خو لیکلي چې د کورنۍ او بیزای شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالۍ او د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبره ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو لکمیدو سره خلک بي وزله شي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم ورځو نورستان ته. هلته په یو ځنګل کې ل تیرو دوره زوره حصے اور لګیدلې دی. ځایي اوسیدونکو کڅه هم د اور د مړ کېدو هڅه کوي، خو وايي چې لازم امکانات ورسره نشته. دوی وایي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د اور د مړ کېدو لپاره سیمې ته ورغلي، خو تر اوسه اور نه دی مړ شوی. تفصیل له خپل خبري علاوه.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند نخترو په یو ځنګل کې له تیرې ورځې اور لګېدلې دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی یو هلته میش طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي، خو په ویانای چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتون او د باد موجودیت د اور وژنې کوخخونه ستونو سره مخ کړی دی. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د اور لګیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدرام لا په نوم یو جنگل ده، هغه تقریبا پرون نه راځي اور اخیسته. چونالته وبم نشته او د سی امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسانم او خاطه خوځیدل خلې خلکو سره چې دا اور مړ کی. جنگل اور اخیسل نورستان لپاره ډیر مشکل تمامي، ځکه نورستان خود جنگل نه پوخل شو از مو کلری. خدای نه خواسته دا ډیر دی خواته او خواته لري لړ نشي.
غلام الله خان را ته ویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې یو شمیر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نو ودانیو لپاره د نخترونی وهي. کېدای شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګیدنه رامنځته شوي وي.
د شپې اوسېږي دا خلک، څوک چې دا چارتراش شو باندې کار کوي هغه وچ چارتراش، بیا د کور دپاره بشي جوړوي، دغه جوړوي. شاید د هغوی د لاسه شوی وي دا اور. ګرمي هم ډېر ده سږ کال، نختر ډېر دی هغه ځای کې. ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره، د خرڅول دپاره خو منه دی بېخي. هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو، د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیچا زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدلی و، چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ، د جنغوزیو، نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان په انځرو یو بار موټر سوځول شوی دی. په دې پیښې سره افغان سوداګرو ته شاوخوا $300,000 زیان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پیښې پخلای کړی دی. صفي الله ستانکزي د پیښې د یوې مرکې په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
تاسو سمایید ویو چې بلې 13 ورځ د بلوچستان علایت په لورلای کې دغه واقعیا شوې ده، او زمونږ د یو تجار چې عبدالاحد صدیقي نومېده دغه د تجارت یو کانټینر اموال وچه میوه خصوصا ډېر انځرو او دا په ترانزیتي شکل په یو یخچالدار کانټینر کې واګې ته انتقالېدل په ترانزیتي لحاظ، او دا د لورلای په سیمه کې د بلوچستان یو تعداد خلک چې نامعلوم خلک دی او مصالحه هم په دوی باندې ډزې کړې دي چې موټر ودروي. بلاخره دوی موټر نه دی ودرولی، نو په دغه صورت کې ډزې پی کړې دي. بلاخره د دې موټر یا ټانکی لګېدلې ده یا جنراتور چې کنټینر ته چالان دی بیا اور اخیستلی دی، او اور چې اخیستلی دی ټول کنټینر او اموال ټول شوي دي. تاجر د معلوماتو له مخې نه د $300,000 په اندازه باندې مال چې دا هندوستان ته تو، او دا یو ډیر لوی خساره ده چې زموږ تجارت ته وختلې ده.
دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته څومره زیان ورسوي؟
دغه لار باندې یو دوه درې واقع مخکیم شوي، یو دوه د زغالو کنټینر په هغې باندې هم ډزې شوي وي، یو سو یو، او هم چونان د وچې میوې یو بل کنټینر چې یو هفته مخکې و هغې باندې هم ډزې شوي وي، هغه بیا د دوی نه تښتېدلی او ته نه یې ودرولی. نو دا ډیره بده پیښه وه. مونږ وزارت تجارت د افغانستان اسلامي امارت ته او همدارنګه د پاکستان سفارت ته هم دا خبره وکړله، او د پاک افغان د مشترک اتاق رهبرۍ سره هم دا خبره شریکه شوه. مونږ خو د پاکستان سره قرارداد لرو، ډاکټر د قرارداد له مخې نه هم د کراچۍ د لارې نه او هم د واګې د لارې نه ترانزیت کوو، همدارنګه د مرکزي آسیا نه د پاکستان ټول ترانزیت راځي. د بین المللي قوانینو له مخې نه دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. نو موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعیا شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعیا ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفی تاثیرات لري، او دا لاره خرافیږي، ړندیږي، او بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت وکړي یا تجارت وکړي. دې باندې د پاکستان حکومت هم پوهیږي او تجاران هم پوهیږي. هیله مې دا ده چې دې ته ډیر زیات توجه وشي.
د خسارې د جبران څه امکانات دي په دې مورد کې څه سپیناوی وکړي؟
د دې مال د خسارې په ارتباط باندې باید بین المللي قوانینو سره سم باید چلند وشي، او هغه دا دی چې هر ځای کې ترانزیت د منځ لاړ شي مربوطه دولت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د دې امنیت ونیسي او د دې مسایلو وڅېړي، او د امکان په صورت کې باید تاوان ورکړي. اما دا خو لا تر اوسه نه ده معلومه، ځکه موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو، دویم د ډبلیو ټي او غړي دي. ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه دا تاوان د دوی نه رسیږي، اما هغه ډېره اوږده او لویه پروسه ده. په هر صورت اوس لوی تهدید چې دا دی، هغه دا دی چې زموږ ترانزیت او زموږ کاروبار د پاکستان سره په خطر کې ولیږي. نو دا پیښه باید ورته غبرګون وښودل شي، او د پاکستان حکومت زموږ د ترانزیتي اموالو جدي امنیت ونیسي، او د بین المللي قوانینو له مخې نه دا د دوی مکلفیت او مسؤلیت دی.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس هم راځو یو سپورتي مطلب ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډله د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې لري. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبې سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلادیش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلادیش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلادیش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپو هنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولي چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرونه پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیر سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چور کړی دی او په کا ته میاش 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زو وس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړ نو کزما میسج تر لور پور چرواک پور ورسیر وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا، بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساس هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار نسسې د دوا وي چې شي پاره دي، خو زاید دي چې ګټ ورته ورکسې نور څه د مډیر کښتو ته رسې کښتو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونی سي سره نور په جیز سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سر اوس کادي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سل شل سل 10 متره برمی دي سره غم دوه انچ او دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبایوا وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچا ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د آزاد اروپا آزادي راډیو د قرغزي څانګې سره د خبرې په یوه مرکه کې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3,00,000 ډالرو په ارزښت په افغاني انځر بار یو لوی موټر د پاکستان د بلوچستان په لور لای کې سوځول شوی دی. د دې خونې مسؤلان ویلي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه اندېښنه شریکه کړي او په خبره یې د دې کار دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوختي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي. له دې پیښو لسګونه نور کسان ژغورل شوي خو تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت نه دی معلوم. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې. دا وروسته له هغه استانبول ته ورسېده چې چارواکو یې د ممنوع الخروجۍ اعلان وکړ او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبې په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې یې د بایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل خو ځینو بیا پر دې کار نیوکې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري. ملګری ملتونه وای بشر دوستانه مرستو ته د ډیری ارتيال عمله د بدیل معیشت پروګرام ځانمن سوی دی.
بس ګران د خپل خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د ارتيال پوره کولو لپاره بدیل کړه ته اړتیا لري.
دا چې څه ډول نشي مواد انسان غیرت تستر ګواخته په دې اړه مونږ ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثر د نشې توکو په واسطه د منځ ځي او بل اخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځ تللو سبب کیږي.
د ډاکټر سید جلال په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله فکری تمرکز نه لرم.
حالات راغی چې خپله دې کوشش کوم چې باید جامع لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحیح مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت ملګری وګرځي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ستا له کوره څخه به څوک خیر یوسي؟ ولې خورې موږ څه بد در رسولي دي چې داسې خبرې کوي؟ بدله څنګه دي؟ تا غوښتل چې خپل زوی ته زما لور وغواړې؟ اول دی خلو و را پو بو پری مینزا او بیا زما د زوی نوم واخلا پوشی که نه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د دې سازمان پام بشري مرستو ته اوښتی او د بدیل معیشت پروګرام د پخوا په پرتله محدود شوی دی. په افغانستان کې بزګران د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په راتلونکي ژمي کې به یې ستونزې نورې هم ډېرې شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2022 میلادي کال د لومړۍ څخه بیا د دې کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د کوکنارو د بدیل کښت د پرمختیايي پروژو لپاره یوازې 15.8 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. په کابل کې د یو ان او ډی سی دفتر وایي دوی په دې پیسو یوازې له 14,000 بزګرو سره مرستې کړې چې 30% یې ښځینه دي. ملګري ملتونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره غذایي موادو ته اړتیا ډېره سوې ده. له همدې امله د بدیل کښت په برخه کې پرمختیایي پروژې 100% کمې سوې دي. که څه هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازې میرمن انوبا سود د کوکنارو د کښت منع کول ستایي او دا یو موثر ګام بولي، خو زیاتوي چې له بزګرو سره د مرستو نه کولو له امله هغوی ته زیان رسېدلی او بیا وزله سوي دي. دې د ملګرو ملتونو د رسنیو څانګې ته وویل
بزګران د خپلو خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري او باید هغه پورونه هم مدا کړي چې د کوکنارو د کښت لپاره یې کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو سره سم د بزګرو نمونه یاداشت کړي او دا لیست یې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته سپارلی دی، خو ملګرو ملتونه دومره پیسې نه لري چې د دې بزګرو لپاره کفایت وکړي. ملګری ملتونه دا مهال د افغانستان په جنوب کې له محدودو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مالی او تخنیکي مرستې کوي، خو بزګران وایي چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې تر ډیره حده د سبزیجاتو تخمونه ورکول سوي چې د کار په یوه یا دوه فصلونو کې کرل کیږي او په بازار کې خورا په لږو پیسو خرڅیږي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالیو بزګر شاغه پخوا په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو اوس چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تاریا کرل خدای چې وګور دا نیمه تاریا کړه نیمه بغنم هغه نوم به د یو میاشت ډوډۍ شوله. دا تاریا چې موږ کړه دا تاریا خون بیا نه کې ګران و یو شی جوړا و چې رقم بو یو من تاریا کوم وخت لاغه یو من تاریا کوم شی جوړ کی دا یال ډوډۍ بم فرانی و اوس هغه نسته. دا مزکه چې د مرتز ما ده مثلا یو جریب مزکه ده هغه می غنم کړه د عیال د یو میاشت د یو نیمه میاشت ډوډۍ نه کې ان بل اړ یان نه شو پر دغه باندې چې مر سره یو کومک وشي یو رقم سره وشي چې مقصد مرزا د عیال په خلو کې اخیست. نور نه یو خاري خچره برابر یو مزري خچره برابر ټول ځوانانو کشرانو دغه مداغې ناشې بې پرو.
د 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بدیل کښت ډیرو پرمختیایي پروژو پیسې د امریکا متحده ایالاتونو ورکولې. که څه هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستې بندې شوې، خو اوس هم واشنگټن د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجونو د درملنې د پروګرام سره مرسته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو وایي بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو واکونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلاب دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو تر څنګ له انسان څخه د غیرت حس اخلي چې وروسته دا خلک د هیڅ ډول بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې غبرګون نه ښیي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د انسان غیرت ته سترګ واخته، په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې څه دي او څنګه کولای شو چې په معتادینو کې د غیرت حس بیرته راځوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې غیرت څه ته وایي.
غیرت د انسان داخلي احساسات دي چې د مختلفو ناخواله فکتورونو او کارونو په مقابل کې رافاریږي او د انسان په څیره کې هم معلومیږي. کیدای شي غیرت د احساساتو په شکل څرګند شي، د قهر غصې په شکل څرګند شي، او یا په کواره کې د بدلون په شکل باندې، او یا د سترګو د دید په بدو بدو لیدلو په شکل باندې څرګند شي.
ځینې کسان ولې د غیرت لکه مخ او یا له منځه تللو سره مخ کیږي؟ لاملونه یې څه دي؟
یو غټ عامل کلتور او ټولنې دي، چې مثلا بعضې ټولنې او کلتورونه داسې دي چې هغلته یو څه بد شرم او یا عار نه ګڼل کیږي، او په مقابل کې د غیرت په نامه احساس هم نه راپارېږي. شخصیتي ناروغۍ، مثلا د بعضو خلکو شخصیت داسې وي چې په ډېرې وړه تندې یا یو وړکي کار سره د هغه د غیرت احساس راپارېږي، او بعضو خلکو شخصیت بیا داسې جوړ وي چې ډېرو بدو کړنو باندې هم حتی د غیرت عکس العمل نه راپارېږي او یا ډېر کم راپارېږي. بله غټه علت د نشئی کو استعمال دے، چې مختلف نشئی توکي مثلا شراب یا الکول کدل شي چې د غیرت احساس کم کی. همدارنګه هیروین اپین یا تاریاک، ټابلیټ کا پودر، کوکاین، شیشه، دا هم د غیرت د منځتللو سبب کیږي، او بالاخره هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثره د نشئی توکو په واسطه د منځ ځي، او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځتللو سبب کیږي. نشئی مواد ځکه په غیرت باندې ناوړه اغیز کوي چې په مغز کې مونږه مختلف غدې لرو، چې اهم اندوکراین غدې دي، چې مثلا هایپوتلاموس دی، تلاموس دی، چې اکثره هایپوتلاموس هورمونونه، خصوصا هغه هورمونونه چې هغه د بدن په نورو برخو باندې امر کوي چې مختلف هورمونونه جوړ کړي یا ترشو کړي، او همدارنګه تلاموس په مغز کې یو برخه ده چې دی اکثره احساساتو مرکز دی، لمبیک سیستم چې د احساساتو مرکز دی. د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس، دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کم په نتیجه کې احساسات د منځ ځي، په نتیجه کې د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځ ځي. د بل خانه همدغه مخدره توکي کا هر ماده وي، د لمبیک سیستم او د تلاموس او د مغز د نورو کنټرول کوونکو برخو لپاره زهري یا سمی مواد دي، او په دغه مرکزونو باندې مستقیما زهري اغیزه کوي، او په نتیجه کې د دغه مرکزونو د خرابېدو سبب کیږي. نو په نتیجه کې د غیرت احساس او نور احساسات یا خود د منځ ځي او یا بیخي زیات کمیږي.
څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته سترګواښ دی؟
غټ عامل الکول یا شراب، ورپسې اپین او د اپین خاندان کم مواد چې لکه هیروین شو، ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین یا میټا امفیټامین برین سټیمولانټ یا مغز پراونکي دي، همدارنګه نور هغه سینتیټیک یا جوشو یا اپینونه چې په مصنوعي ډول په لابراتوارو کې جوړیږي، دغه ټول د دې سبب کیږي چې مغزي هغه حجرې یا هورمونی سیستم یا د اندوکراین سیستم هغه حجرې چې هغوی داخلي احساسات راپاره، خصوصا د غیرت احساس راپاره، د هغې د منځه تللو سبب شي، او بالاخره په انسان کې د غیرت په نامه ماده د منځه ولاړ شي.
په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې کومې دي؟
د غیرت د کمیدو نښې نښانې په معتادینو کې دا دي چې پخوا چې دی کې کوم شرم موجود و، د هغې احساس نه کوي. مخکې د خلکو نه پټ دغه چاره سرته رسول، اوس د خلکو په مخ کې او حتی د کورنۍ په مخ کې دا چاره سرته رسوي. بله دا چې دوی دروغ وایي، قسمونه خوري، شپه او ورځ د کور نه بهر ګرځي، چې دا هم د غیرت د کمیدو د وجې نه وي، چې یعنې دې ته هېڅ د غیرت دا احساس نه وي چې کور مې دی یا بچیان مې می دی یا لور می دی زوی می دی خز می دی یا نور کورنه می دی مور پلار می دی نه دا هر څه ورته بے تفاوت وی ځکه چې د دوی د غیرت احساس د منځه تللی همدارنګه چون دوی احساس او غیرت هر څه د منځه تللی کېدای شي دوی مختلفو جرمونو ته لاس واچوي مثلا قتل ته غلاو ته دروغ ته تختولو یا اختطاف ته او قاچاق برای ته چې دغه په خپل ذات کې ټول جرمونه دي او کېدای شي چې دې ته غټې ستونزې را پېښې کړي
که کوم وتات د ځان درملنه وکړي آیا د غیرت په نوم ماده یې په وجود کې په خپل رازوندۍ کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري
که چېرته معتاد د خپل ځان درملنه وکړي بالاخره نشه هم پرېږدي د بدن خپل ریجنریشن یا دوباره جوړونکی سیستم په بدن کې موجود دی چې کېدلی شي بیرته د ده د احساسات او غیرت بیرته یاده شي ولې امکان لري چې په دایمي ډول باندې هم پاتې شي ځکه چې د مخدره توکو یا نشه یي موادو په واسطه باندې د دغه کومه ساحه چې په بدن کې خصوصا په مغز کې او په غدواتو کې د غیرت احساس ژوندۍ ساتي کېدای شي هغه متضرر شوی وي او د هغې په واسطه د دغه د غیرت احساس د منځه تللی وي کېدای شي چې خاصې درملنې خصوصا رواني درملنې ته ضرورت ولري
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي احتیاط په معتادینو کې غیرت له منځه وړي
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلو کو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د پروان ولایت اوسیدونکو سید جلال وای د مالجوی طب په برخه کې تخصص کاوه چې یو ملګری د زیګپ په نوم په نشه یي ګولو یې معتاد کړ سید جلال چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې تر نشه مخکې یې طبي مصروفیت درلود او پیسې یې ګټلې خو نشه هر څه ځینې واخیستل دا چې سید جلال ولی او څنګه معتاد شو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
یعنی شي نمک کې طب مالجوی په بس کې سپاش دوره کې ما په کابل کې دا خو د سې و چې یو چرته چا سره څه مشکل مې درلود څه سره د ما یو څه پیسو مشکل هغه پیسو خبر مو ورته یاد کړل لاله تلک زره بغ سره جنجال راغی بعد لغې نه بیا زلاله من بل مرګری ته بغ سره مینه خانه کې ما نو د سې لغ زره د استراب او د فشار لاندې عمر سي تشويش کې ما خفګانو نو بیا وای ما ته ویل چې زبرتاسو یو شادر کوم دې سره به تاسو د تشويش لري شو را خبر شي بیا یې نه بعد یو کپسول دې په نامه دی زیکاب گچه زخپل هم مسلکی ما ورته ویل چې دا خو نور عوارض جانبی لري او ویل چې نه مغه یې ور استفاده نه تقریبا دغه اوس یو کال کیږي چې زه په هغه شي سره عادت شوم او هغه چې و استفاده نه کوم نو ډېر نه مشکلات ته پیدا کیږي اول کې خو دا د تنه معلومه ده لمنګ ما فکر کوم چې زه خو نن یا سبا خطې تصمیم نشم ولې زه به پرېږ دم خو ځان سبا مې د سهار ورځ وایې چې نن کوم خرم بیا به د سینې کوم نو هغه غلطه چې دا اوسه پوری دوامدار در سره شو او تر څو چې په دې پوښو باندې وخت وته لو تقریبا یو کال وته لو مرکزی اعصاب چې نو وته وایي دا یې باندې ډېر زیات تاثیر راته کړي هغه په دې باندې چې یعنی تصمیم مان شو نیولې کله به مې زه دا کار وکم کوم کوم په مثال په ډول باندې یعنی زبلاله شفخانی ته الته مې اوسه تیر کړ بیا منځله پتنګ شو چې تر ازه خو به وزي بیرون ملار شي بیا به راشي ام دا کار به ما څو ور تکرار کوم ولی هغه کوم کار چې ما تر په غاړه کوم وظیفه کوم دنده هغه به منه سرته ورسول نه به موکله هغه ورځ به دغه ستیر شول نور رنگ او رویت باندې ډیر زیات تاثیر کوي سړی رنگ د سیور خام زیړ چکه غوندي امیانه به زوږه نور مرګري ووري نو نور خوله به پیدا کېدله سړیا به پیدا کېدله د کسل حالت به همیشه به دل بدیر وسره و کومره به ما کوشش وکړي ځان هندل کم کور کم خونه وکیدله په دې معنی چې عملی ورونه خو لري نه معلومیږي کومره به ځان وساتي یعنی ډیره وړه خبره به وه، ډیره غټه ستونزه به ما ترې جوړه کړه، لکه نه پس ته به بیا پښیمانه وم چې کار مې ولې وکړه. داسې بد حالت راغی چې خپله داسې کوشش کوم چې زه باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحیح مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت مزدار وګرځي. زما د خپل مسلک سره صحیح بخش ډېر زیات شوق و. حداقل اوس به ما تخصص هم کلیئر کړی و، تخصص به مې کړی وای، بیا داسې سپانسرشپ ته مې ځان برابر کړی و، ذهن ته لاړ شم، نور څه لاسته راوړې نه کوم، او حداقل یو پولی کمپلیکس یو وړکی کلینیکی تشخیصی زه باید ولرم چې وکړی شم دغه جامع ته د خپل وطنوالو ته یو مزدار د خدمت وګرځېږم. ولې بدبختانه دغه یو کال د ما د زندګۍ داسې یو کال و چې زه ډېر شاته بوتلم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بخ خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې زلمای د زرغونی په نوم پرې وی پیغلې مېندې او هغه ته مرکه ورلېګلې ده. د زرغونی کورنۍ راضي شوه، زرغونه هم ډیر خوشاله و، او د دسمال ورکولو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفر راسي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې خپل لور زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د زرغونی د کورنۍ نظر ولې داسې ناڅاپه بدل شو، اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پخپلا مازدیگر کړی د چینارو سرو تم ګور میانا، د چینارو سرو تم ګور میانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی دره ته مات ک
مډاره غزي هم زلمه
وی زلمه یته ازره ملو ګوګل وخته ما چی ویل دا څه بالا دنو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کیدای کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه به نه زه هم
خو یارا که خدای دستا غوند خپل بالا زما په نصیب کی نو خیراتونه به وکم خیراتونه اختیا دومره در باندې ګرانه یا
قسم په خدای دومره را باندې ګرانه ای چې ډېر مې در پسې ډوبېږي نی وی نی چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلای
ته ودرې ایسه هو ګورما
څه چیرې ګوري
لکه می شاوخوا کتل چې چا زمون خبرو ته غوږ نه ویني ولای
هیڅوک هم نشته ما تر تک مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکم چا ته خو به نه وای
نه چا ته به والی وایم
پر ما هم ډیر ګرانی زلمه جانا خو شرمیږم نشم درته وایلی ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران اخه اوس دا خبرې پرېږده یو بله خبره به درته وکم
څه خبره ده هله نو ژر شه راته ووایه
هدي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرني راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرني خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زموږ کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دادې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
هلا نو جرش لیوانی اصلا خبره اوکا هلا نو
خبر خلاص شوا زما مور و پلار رضی شوال تون تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز ترازی کلچه آقا را غی بیا تاسی تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا توایم چه پا چورتونی که دوب شوه ها دا چو کلکیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی او اوس چی زما استاد واده خبری کیگی تا یز خوشحالا نشوی خیرت خدای زلمه یا
خوشحالا با ولی نیم خو ما ویل کستا برو را غی حقا خوبا چه خبر پا کنه را باسی
نه نه لالا می دا پلال خبری ناوری پلار می ویل کلالا می پکور کیوی خدا چی تاسی دست مالیو سی تا میل منو بم خواه خدمت وشی خواه زو ازدم چی نوخته کیگی مور می را تا پتام ده سمده
سمده گرانه
دخده پامان
پا مخواه ده خواه
اوهو ناجه خی که ده خدای را ولی بخیر هستی
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یو چی
ولی خوری مونگ چه بد درس ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگ دی تا غفتل چه خپل پودری زوی ده زمالون و غاره
اول ده خلو و وارا پو بو پریم اینجا او بیا زما ده زوی نمو اخلا پوشوی که نه ده نشر میگی چه پر خلکو نا قطور لگه او زما زوی تا پودری ویا
خلو ده تا پریم اینجا او بیا زما ده لور نمو اخلا تا زما کامالدار او خکل لور و گورا او ستا ده پودری زوی و گورا
گل غنده نازک خکل زوی میده چه ویل چه زما زوی پودری ده یا؟
تو غواره چه زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکه دی دلتا نچلیگی بل دکان تا یوسا پوشوی کنا
تو نشر میگی چه زما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یا؟
تور نده رشتیا ده رشتیا تام خ خبره وی خو پتا ولدی گوره تام یو موری او لورم لره تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چې لور نه درکوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوښه وه نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پودری شو
مونږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي تل ورک وي تا خو ویل چې تجارت کوي خو اوس معلومه شوه چې پودری شوی دی له شرمه کلي ته نشي راتلی
چې نه بی خبره نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پودری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دې گلاب زوی آل ووینه دی مور سترگی رندیوی او دی خپل زوی آل نوینه
زازم را کشا تل خدای اجار شا چیز ستا لور پسی در تلم که نستا غندی فقیران و لونی توک تکوی زما زوی والا که بخزی پاتی سی
زدا منم چی منگ استاس خوندی شتا من او مالدار نیو خو خپل لور پودری تا نور کهو ستا چه خیالو چی منگ با خپل لور ستاس پیسو تا درکو او پلوی لاس بای تناره که واچهو
دا زده راڈیو درنو اوریدن کو دا زهر و کاروان خپرونا پر هم دیزای پای تا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.